द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مسي دا د وایس اف امریکا دی ودا د اتوار یا یک شنبه ورځ کال 2013 د جون د میاشتې 18 نیټه ده. پاکستان کې د ماښام 8 بجې سوي دي، افغانستان کې ونیمې، او دلته واشنگټن ډي سي کې د ورځې 11 بجې سوي دي. ستاسو قرباني یو کلثوم کاکړ
او زه مجاهد جوان
خبرونه کې هر کله درته وایو. را سره ملګری اوسئ، د خبرونو تفصيلات لرو. خو اول واوري د نن ورځې د مهمو خبرونو سرټکی.
په افغانستان کې د اوربند په دریمه ورځ د جلال آباد ښار په نننۍ چاودنه کې تر 1300 زیات کسان وژل شوي دي، او د فرانسې خبري اژانس وایي د طالبانو ویان ورته ویلي دي چې دوی د اوربند د غزولو تکل نه لري. د افغانستان د سولې د عالي شورا څخه ډاکټر اکرم خپلواک وایي
چې د سولې عالي شورا د ملت استازیتوب کوي. هله مولا طالبانو ته خداده چې د ملت دی غوښتنه طلبای کوي او اوربند تمدید کی او د مستقیم مذاکرات لپاره آمادگی وکړي.
په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو په جیلونو کې د بندي ملګرو د خوشی کولو لپاره احتجاجونه کړي دي، او بلخ جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي دوی وس هم په امنیتي چک پوسټو باندې زبرول کیږي.
گیٹونو باندې تقریبا سلور غنټه 15 غنټه انتظار وکړو، خو موږ تلار کلاو نشو. کدا تر دا وایم چې ډېر خلکو د اختر جوړې هم نه واچولې، یعنی دا سه اختر په موږ تر سو لکه یو څوک چې په جیل کې اختر مناوي نو د جیل بسنګ اختر وي.
او په پاکستان کې د عمومي ټاکنو لپاره کاندیدانو انتخابي هلې ځلې زیاتې کړې دي، او د اختر په موقع د سیاسي ګوندونو کاندیدانو د رای ورکونکو لپاره د مبارکۍ ځانګړي پیغامونه خبر کړي دي.
اول څه خبرونه او تفصيلات.
په ننګرهار کې چارواکي وایي چې نن له غرمې وروسته شاوخوا 3 بجې د جلال آباد ښار د پښتونستان واټ په سیمه کې ځانمرګي برید له 1300 زیات کسان وژلي او 13 نور یې ټپیان کړي دي. تر اوسه کوم چا یا ډلې د برید پړه په غاړه نه ده اخیستې. تیره ورځ هم د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ په غازی احمد الله خان خارګوټي کې د خلکو او طالبانو لخوا د اوربند د لمانځنې په مراسمو کې د خونړۍ چاودنې له امله شپږ دېرش کسان وژل شوي وو او 15 نور ټپیان شوي وو.
د پاکستان پښتونخوا او بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د کشنی اختر په موقع د پنجاب پنډی ښار په اډیالا زندان کې د پښتون تحفظ موومنټ د و دیرس کدانو د گرفتاری خلاف احتجاج شوی. د بلوچستان په لورلای کې په سلګونو خلکو د خالی شنبه په ورځ په نیول سو تنانو باندې د ترهګری د مقدمه جوړولو په ضد انساني رینجرز زنجیر جوړ کړی وو چې د اختر لمانځه وروسته له مرکزی عیدګاه ځپل سو او د شار په یو چوک باندې په احتجاجي غونډه کې بدل سو. په دې اړه نور تفصيلات عدنان رشید پر راپور کې درته وړاندې کوو.
دغه احتجاجونه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان بیلابیلو خارونو کې د اختر په ورځ شوي چې پکې زیاتره ځوانانو برخه اغستې وه. په احتجاجي کیمپ کې ناستو کسانو په لاسونو کې بینري نیولې وي او غوښتنې کوله چې په اډیالا جیل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند 30 قیدیان دي زر تر زره خوشی کړل شي، او د دوی پر ضد جوړ کړی شوي مقدمې دي هم ختم کړی شي. د کیمپ منتظمینو ویل چې د اختر په دریمه به هم احتجاجي ناسته کوي. احتجاجي غونډې ته په وینا کې د دې لاریون یو منتظم وکیل صادق خان علیزی د پاکستان په عدالت نیوکه وکړي او وی ویل مونږ راغوند شوی یو او اختر په ویر منځو، ځکه چې په اسلام آباد کې پښتون ځوانانو احتجاج کوو د کوم حق چې د پاکستان آئین ورکړی وو. خو ریاست په بدماشۍ دغس د کونکي د اډیالا جیل هغه برخه کې قید کړي چېرته چې ډیر لوی مجرمان ساتل کیږي. د اسلام آباد د ترهګرۍ پر ضد عدالت قاضي د جون په 14 نیټه د دغو 30 قیدیانو د مقدمی اوریدنو ته نو ورغله چې لکبلې د دوی ضمانت ونه شو او د دوی ورکوټ اختر په جیل کې تیر کړو. ټاکل شوی چې د جون په 16 نیټه به بیا د دغه مقدمی اوریدنه کیږي.
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
له افغانستان څخه په یو بل خبر کې راغلی دی چې طالبانو ویلي هغوی به له حکومت سره درې ورځنی اوربند نور نه غځوي او له اختر وروسته به خپلې جګړې ته دوام ورکوي. د فرانس پریس خبری اژانس دا خبر د طالبانو د ویان له خولې ورکړل شوی او ویل شوی دی چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن د اتوار یک شنبه پورس دوی ته په یو پیغام کې ویلي دی چې اوربان نن شپه ختمیږي او زموږ عملیات به پیل شي. موږ هیڅ داسې اراده نه لرو چې اوربان اوکت کړو. طالبان په داسې حال کې د جګړې د بیرته پیلېدو خبره کوي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د حکومت له لوري د ډزبندۍ د غزولو اعلان وکړ، خو وی ویل چې جزئیات به وروسته په ډاګه شي. هغه له طالبانو وغوښتل چې دوی دې هم ډزبندۍ وکړي.
پاکستان کې سیاسي ګوندونو د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره خپل کمپاینونه پیل کړي دي. کم چې ټاکل شوی ده د جولای د میاشت په 15مه نیټه باندې به ترسره شي، خو په پاکستان کې دننه او بهر سیاسي څېړونکو او یو شمېر سیاستدانان د انتخاباتو وړاندې د دې په شفافیت باندې پوښتنې راپورته کړي. سیاسي څېړونکو وایي د انتخاباتو وړاندې په تیر پارلمان کې واکمن مسلم لیگ نون مشران په بیلابیلو عدالتي مقدمو کې ګیر کړل شوي او دا چې د ځینې نورو سیاسي ګوندونو په واک کې د راتلو لپاره لاري هوارې کیږي.
د بی پولی ډاکټرانو هغه کښتۍ چې تیرونه یې له لیبیا څخه په سمندر کې کډواله ژغورلې وه په ایټالیا کې له رد کېدو وروسته د اتوار یک شنبه په ورځ له اسپانیا سره ولاړه ده. ډاکټرانو ویل په کښتۍ کې ستړو ستومانو مسافرو ته په بیلابیلو ژبو هرکلی وویل شو. د چارواکو په وینا په دغه کښتۍ کې 450 سړي، 80 ښځې او 11 ماشومان وه. ډاکټرانو دا هم ویل چې په دغه کښتۍ کې د شپږویشتو هیوادونو کسان وو چې اکثره یې له افریقایي هیوادونو څخه وو، خو له افغانستان، پاکستان او بنګلادیش څخه هم پکې وه.
د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د چین جوړ 50 ارب ډالرو برابر سامانونو باندې 50% ټکسونو لګولو اعلان کړی چې د نړۍ دوه غټ اقتصادونو ترمنځ تجارتي جنگ یې زیاته کړې ده. ډونالډ ټرمپ ویلي چې چین د امریکې سره د بې انصافۍ ډک تجارت کوي او دا چې دغه ټکسونه به هغه سامانونه باندې لګولی سي چې صنعتي توکي اهمي ټکنالوژي لري. چین د امریکې لخوا ټکسونو لګولو په ځواب کې د 50 ارب ډالرو امریکایي جوړ سامانونه فهرست تیار کړی چې په کوم باندې به ټکسونه لګول کیږي.
د جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل د خپل کورنۍ او چارو وزیر سره د کډوالو پر پالیسۍ سخت اختلافات زیات شوی دي. نورحال زموږ همکارا کلسونګه کاردار کوي.
د جرمنی چانسلری انګلا مارکل او د کورونې چارو وزیر ترمنځ د کډوالو په پالیسۍ سخت زړبداوي راپورته شوی دی او د دې اختلافاتو د جرمنی اتحادي حکومت ته خطر راولاړ کړی دی، کوم چې د ډیر شواخون وروسته د روان کال په سر کې جوړ کړل شوی دی. د کورونې چارو وزیر هارس سی اوفر د انګلا مارکل د حکم برخلاف د ګول یا د دوشنبه په ورځ جرمنی سرحد ته راوسېدونکو کډوالو د واپسي حکم ورکړی دی. سړنکاران وایي انګلا مارکل سره بل لار نه د پاته سوای چې سی هوفر د خپلې څوکۍ لري کړی. په خپل اونیزه وینا کې انګلا مارکل منلی چې کډوالو په پالیسۍ کې د بدلون ضرورت دی، خو وایي چې اروپایي لپاره دا یو چیلنج هم دی او د دې اړتیا هم لري.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د وینزویلا د پلازمینه په یو نایټ کلب کې د غازو د ډبې په چاودنه کې 19 کسان وژل شوی دي. د وینزویلا د کورنۍ او چارو وزیر نیسټر رویلور وویل په پیخه کې 15 کسان ژوبل شوی هم دي. د وړاندې وویل د پیخه په تړاو 8 کسان نیول شوی دي او داسې ګمان کېږي چې له دغو کسانو څخه 2 تنو د غازو دغه ډبه چولې وه. چارواکي وایي د پیخه پر وخت تر 500 زیات کسان په دغه کلب کې راټول شوي وو.
د نیکاګارو پایتخت میناګوا کې د خالی شنبه په ورځ په دوو بیلو بیلو پیښو کې 8 کسان وژل شوی دي. دوی د دې وړاندې د خالی شنبه په ورځ نکاپوشه کسانو په یو کور باندې چاودیدونکو مواد غورځولي وو چې پکې د یو کورنۍ دوه ماشومانو په شمول 6 کسان وژل شوی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت روسیې ته د تلونکو مسافرو په اړه یو بیان خپور کړی چې پکې له خلکو غوښتل شوی دی چې روسیې ته د ترهګرۍ له امله په خپل سفري پلان بیا له سره غور وکړي. روسیې ته د ورتګ په اړه دغه بیان په داسې حال کې خپور شوی چې روسیه به د نړیوال کپ د سیالیو کوربه وي. په دغه بیان کې وړاندې راغلی دی چې ترهګر ښایي له خبرداري پرته برید ترسره کړي، ځکه په روسیه کې د عوامو په داسې ګڼو ګڼو باندې په عادي توګه بریدونه ترسره کیږي.
د یونان او مسیدونیا خارجه وزیرانو د مسیدونیا نوم د بدلولو په سر یو ابتدایي تړون لاسلیک کړی، کوم چې بعد د بالکان دغه وړوکی ریاست نوم ریپابلیک اف نورث مسیدونیا ته بدل کړی سي. د مسیدونیا لخوا د نیټو او یورپی یونین غړیتوب ترلاسه کولو په لار کې د یونان مخالفت سره لاس پر شا کېدو په سر مسیدونیا د خپل ملک نوم د بدلولو په سر راضي شوی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د وایس اف امریکا ډیوی ناوري د خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه خبريږي. لکه څنګه چې د دې خبري خبرونه په سر کې مو اوریدل، نن په افغانستان کې د اوربند دریمه ورځ ده. د فرانسې خبری اژانس یا فرانس ای اف پی د طالبانو د یو بیان له خولې ویلي دي چې طالبان په دغه اوربند چې نن درېمه ورځ ده، د دې اوربند غځولو کوم تکل او پروګرام یا اراده نه لري. په دې اړه وروسته به خبرونه کې یو مفصل راپور لرو، خو نن چې د اختر درېمه ورځ وه، د ننګرهار ولایت په سرخار جلال آباد کې یوه چاودنه شوې ده. د دې چاودنې د جزئیاتو په اړه ورزو په سیمه کې د ډیوی خبریال حقمل روان صاحب د محل موږ سره د ټلیفون پر کرخه ده. حقمل روان، خبرونه ته په خیر راغلی.
ډیره مننه جواد صاحب، ستړي مه شئ.
مننه، کور ودان. حقمل روان، په جلال آباد کې د نننۍ چاودنې په اړه کاروونکو ته معلومات ورکړئ. دغه چاودنه د جلال آباد د ښار په کومه څنډه کې شوې ده او څومره خلکو ته مرګ ژوبله اړولې؟
بلی جواد صاحب، نن شاوخوا درې بجې د جلال آباد ښار په مرکزی چوک پښتونستان واټ چیرې چې دی ولی میلمستون هم شتون لري او نورې ودنۍ هم دی، په دغه ځای کې ځنمرګی برید شوی دی. د ننګرهار ولایتي شورا غړي ډاکټر نصیر کموال په خبره په دغه کې شل تنه وژل شوي دي او په دیش نور چپیان شوی دی. د وویل چې په وژل شویو کې عام ولسی وګړي او طالب وسلوال شامل دي. د وویل چې دلته د ځن مرګ بریټ په داسې مهال تر سره شوی دی چې د ننګرهار ولی حیات الله حیات د درې ولسوالۍ نه وسلوال طالبان د وټ کړي وو او په میلمستون کې غونډه درلوده. د غونډې په ختمېدو سره چار کله عام ولسی وګړي او وسلوال طالبان بیرته ستنېدل، نو په دغه ځای کې ځنمرګی برید پرې شوی دی. د دغې ځنمرګی برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستی، خو افغان حکومت یې پړه په دایش وسلوالو ور اچوي، کومه چې تېره پیښه هم دوی دایش وسلوالو په خپل سر اخیستې وه او د تېرې ورځې برید هم دوی من برید دوی کړی دی. خو د دې برید مسؤلیت تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستی او افغان حکومت وایي چې دغه کار دی دایش وسلوالو ډلې دی. بلې جواد
روان صاحب، که په لنډه توګه د تېرې ورځې په برید هم لږ رڼا واچوئ چې دغه برید په کومه سیمه کې شوی او د ننګرهار او د مرګ ژوبلې شمېره اوس کومې کچې ته رسېدلې ده؟
بلی جواد صاحب، پرون هم په همدې وخت د غزي امان الله خان په خرګوټي کې چیرې چې یو پارک هلته هم وسلوال طالبان افغان حکومت عام ولسی وګړي د اختر او د اوربن خوشحالۍ لمانځلې هلته هم پرې ځنمرګی برید شوی و. هلته پرون داسې رپورټونه موږ درلودل چې 15 تنه وژل شوي دي. نن هلته افغان چارواکو وویل چې هغه هلته په هغه برید کې 26 تنه وژل شوي دي او 55 نور ټپیان شوي دي. د هغې برید پړه د ایش وسلوالو په غاړه اخیستې وه.
ډیره زیاته مننه حقمل روان، کور مو ودان.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
وایس اف امریکا ډیوا د یو ساعت خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د افغانستان څخه یو بل راپور لرو چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له افغان طالبانو سره د اوربندۍ موده د غځولو اعلان وکړو او هم دا ډول د اوربندۍ ته د احترام په خاطر له زندان څخه شپږ سلويشت تنه طالب بندیان آزاد کړل. اشرف غنی ولسته په خطاب کې د وربند د تمدید په مهال وسلوالو طالبانو هم وغوښتل چې افغان حکومت په سیر دي د ور بند موتا وغځوي. په دې اړه نور تفصیلات تاسو ته د دیوا په افغانستان کې خبریال حکم روان په یو راپور کې وړاندې کړي.
سره له دې چې د طالبانو لخوا د اختر د درې ورځو لپاره اعلان شوی اوربن نن ورځ پای ته رسیږي، خو د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی بیا له طالبانو سره د اوربن موده چې د اختر په پنځمه پای ته رسیږي د یک شنبه په ورځ د غازیدو اعلان وکړ. محمد اشرف غنی تیره ورځ ولسته په وینا کې ویلي اختر له لومړۍ ورځې څخه را په دیخوا د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې عام ولسي خلکو، حکومت اړوند کسانو او طالبانو د شوي اوربن په پایله کې د اختر مراسم د سولی او ورولګلی په فضا کې ولمانځه او د دینی علماو د سولی په تړاو او د اسلام له نظره له ارزښته ډکې ویناوې وکړې. نوموړی وایي د افغان حکومت لخوا سولې ته د ښه نیت د څرنګوالي د ولس او د دینی علماو د غوښتنې د منلو لپاره یې له طالبانو سره د اوربن موده چې په اړه به یې جزئیات وروسته په ډاګه شي تمدید کړ. همدارس جمهور رئیس غنی اوربن ته احترام په خاطر له زندان څخه د طالبانو شپږ څلوېښت تنه بندیان آزاد کړل او له طالبانو یې هم وغوښتل تل چې سولې او امن ته د ښه نیت د ثابتولو په خاطر دی د اوربن موده وغځوي.
دغو دلایلو ته په کتو او د ولسقاتي غوښتنې ته د احترام په خاطر د کوچني اختر له څلورمې ورځې څخه د هېواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د اوربن د تمدید هدایت ورکو. د تمدید شوي اوربن جزئیات به ډېر ژر ملت سره شریک سي. له افغان وسلوالو طالبانو هم غواړو چې هغوی هم خپل اوربن تمدید کړي.
د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره د نامعلوم وخت پورې د اوربن مودې د غزیدو پریکړه په افغانستان کې د ننه او بهر لپاره هرکلی سره مخامخ شوه او سولې ته د رسیدو لپاره یې د محمد اشرف غنی دا اقدام ستایلی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر ډاکټر اکرم خپلواک نن یوې خبري ناستې پر مهال پر طالبانو غږ وکړ چې د حکومت له دې اقدامه هرکلی وکړي. خپلواک ویلي د سولې عالي شورا چمتو ده چې د سولې په تړاو له طالبانو سره هر هغه ډول مرسته چې د افغانستان د سولې امن لپاره ګټور وي او د افغانستان او سیمې د امنیت سبب لامل کیدلی شي لاسنیوي ته بشپړ چمتووالی لري.
د ملت په استازیتوب باندې او د هغو وړاندیزونو نه چې د افغانستان له څلور دیرشو ولایتونو نه د سولې د کمیټو په واسطه باندې په مستقیم ډول په لیکلي ډول باندې د سولې عالي شورا رهبرۍ ته رسېدلی دي. نن د ټول هغه ملت د اقشارو په نمایندګۍ باندې د سولې د دې پروسې د تحصیل کوونکي یا همغږي د یو ارګان په توګه چې د سولې عالي شورا د ملت استازیتوب کوي، هیله مو له طالبانو څخه دا ده چې د ملت د غوښتنې طلبۍ کوي او اوربن تمدید کړي او د مستقیمو مذاکراتو لپاره آمادګي وښيي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د یک شنبه نوښته په یوې اعلامیه کې له طالبانو سره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اوربن د مودې له غزیدو هرکلی وکړ او ویلي دي چې د افغانانو مشران دا وړتیا لري چې د خپلو شخړو د حل لپاره خبرې وکړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانز په خپره شوې اعلامیه کې د اوربن مودې د غزیدو اقدام ستایلی او ویلي دي چې د افغان ولس د سولې د ملاتړ غوښتنې ته یې د افغانستان حکومت ځانګړي پاملرنه کړې ده. د ناټو سرمنشي ینس سټالبرګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي تدمیچی یماموتو د ناټو کتی ملاتړ ماموریت اروپایي ټولنې د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره د اوربن د غزیدو له پریکړې په خپره شویو بیانونو کې بشپړ چمتووالی ښودلی. ویلي دي چې افغانان حق لري چې په خپلو کې سوله وکړي او د سولې رامنځته شوی فرصت باید نه له لاسه ورکړلی شي. د افغانستان حکومت لخوا د بندې مودې د غزیدو په تړاو تر اوسه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلې، خو نن د اختر دریمه له افغان حکومت سره د طالبانو د اوربن وروستۍ ورځ ده. افغان حکومت د روژې له وویشتمې څخه د اختر تر پنځمې نیټې په یو اړخیزه توګه له طالبانو او همدرس طالبانو یوازې د اختر د لومړیو دریو ورځو لپاره د اوربن د یو بل پر وړاندې کړی و. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
دا د وی او ای دی واغ خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
رنو او قدرمن اوریدونکو دا وی او ای ډی ودا او د افغانستان د اوربان پر مسالې پاتې کیږو. لکه څنګه چې په راپورونو کې مو واورېدل، ولسمشر اشرف غنی بیا هم له طالبانو سره د اوربان د موده تر یوې نامعلومې نیټې پورې ځنډولې ده، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. که څه هم د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له فرانس پریس ایف پی سره په خبرو کې ویلي دي چې طالبان د دغه اوربان د غزولو یا اوږدولو اراده نه لري، خو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه خپل رسمي دریځ نه دی څرګند کړی. ورزو حقمل روان ته په کابل کې د ډیوی خبریال ته چې د افغانستان د پارلمان له یو شمېر غړو سره د دغه اوربان په اړه غږېدلی، د هغوی خبرې تاسو سره شریکو.
ولایتی شورا وکیل ایم او زهرا مینون د تخلص مندلان ویلان د زهرا جلال مینون. البته زما په فکر کې په افغانستان کې چې کوم حالات روان دي، په جاري حالات کې او د لنډ وخت لپاره چې کوم اوربان اعلان شوی دی، د افغانستان د اولس او خلق لپاره یو لوی ارمان دی. د ارمان ته رسیدو په موخه او نزدیکیت دی چې دا اوس خلق اوربان اعلان کړی دی او دغه اوربان ته وغځېږي. زما په فکر کې د افغانستان خلکو دپاره به یو ډېر لوی بریا وي او دوی به بیا هم خلکو ته ثابت کړي چې رښتیا هم دا یو نوی تحمیل شوی جنګ دی. زه نسکه کړی یم د کابل د ولایتي شورا منشي یم. واقعا دا لنډمهاله اوربان چې دی مشوبه خلق ډېر خوشاله وه او ډېر په خوشحالي کې ده خپل اختر ومانځل. موږ غواړو چې دا شکل نمایشي نه وي او دایمي اوربان شي، تر څو هغه ځورېدلي خلک چې په کلو کلو ځورېدلي دي په خوشحالي بېرته خپل وطن ته راشي او په خپل وطن کې ژوند وکړي. موږ د طالبان د معزز طالبانو او هغه ورونو چې راغلي دي د سولې دپاره په اوربان کې دوی ننوته په ښار کې او په ولایتو کې انشاءالله دغه اوربان باید په شکل دایمي شي، تر څو وکولی شو چې په آرامه توګه موږ ژوند وکړو او موږ افغانان سولې ته ضرورت لرو. دوی ځورېدلي وو، ډېر جنګونه مو لیدلي، نور جنګ نه غواړو، فقط غواړو چې د وطن اغوشته راشي.
عبدالقادر قلاتوال په ولسي جرګه کې د زابل خلکو استازه یم. کومه پروسه د ملي پخلاینې چې همدا اوس روانه ده او درې ورځې د کنکي اختر په مناسبت باندې دزبندي وسوله، دا د افغانستان خلکو د پراخ هرکلی سره مخامخ سوله. تاسو به د ډلیزو رسنیو له لارې نه لیدلی وي او لیدلی به وي چې خلکو یو بل په مخالفینو او د وسوال پوځ منصوبینو یو د بل په ځای کې سره نیول، یو بل ته سره ژړاګانې کولې چې وژنه نور باید بس کړو او دا یو نیک کار دی او دا باید دوامداره شي او تر څو پورې چې د افغانستان خلک د سولې په فضا کې ژوند وکړي او وروسته د څلورو لسیزو نه یو ډاډمنه او تلپاتې سوله په افغانستان کې تامین شي.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
نو قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د اوربند پر مسالې پاتې کیږو، ځکه افغان ولسمشر دا اوربند یو تاریخي اوربند ګڼلی چې د لومړي ځل لپاره له وسلوالو طالبانو سره د اوږدو کلونو جګړو وروسته رامنځته شوی و. نن یو وروستۍ ورځ وه، که څه هم طالبانو د اوربند غځېدو په برخه کې کوم رسمي دریځ نه دی څرګند کړی، ولې ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې دوی بیا هم دغه اوربند د یوې نامعلومې نیټې پورې ځنډوي. د دغه اوربان په اړه په پاکستان کې سیاسي کارپوهان، ژورنالیستان څه نظر لري؟ دا د ډیوی خبریال ارشد مومن په دې راپور کې راټول کړي.
سیړونکي وایي په افغانستان کې د حکومت او طالبانو اوربان ته پاکستان هم خوشبینه دی او غواړي چې دغه اوربان تل پاتې سوله کې بدل شي. د پاکستان پوز په خوانی بریګیډیر سید نذیر وایي ښکاري چې پاکستان په دغه اوربند کې رول لوبولی دی او د افغانستان په ګډون د امریکا سره په سلا دی اوربند ته لاره واره شوې ده.
چې امریکایي هم ویل چې موږ به د دې سولې خیال ساتو او موږ به داسې حمله نه کوو. بل طرف ته دا هغوی چې کوم ایئر ایسیډس وو که هغه ډرون وو که هغه سرویلنس سیسټم وو هغه داعش طرف ته او ٹی ٹی پی طرف ته. تاسو ولیدي چې د ٹی ٹی پی والا مشر په ډرون حمله کې دراکو. نو راته ښکاري چې د پاکستان د دغه سولې وړاندې کولو په جواب کې امریکای پاکستان په دغه یو سلسله ورکړه.
سیړون کې وای د فضل الله په ډرون بریټ کې وجل او اوربن په 12 جون د پاکستان پوسټ تر لخر جنرال قمر جاوید باجوا افغانستان ته سفر او د هغې نوړاندې د افغانستان پلاوی پاکستان ته دراتک په نتیجو کې شوې ده. سیړون کې امتیاز ګل وای پرستیو کې د امریکا او افغانستان د پاکستان سره تعلقات ښه شوې دي او دا د دوه هیوادونو په امنیت کې لوی رول لوبولې شي.
څنګه چې د امریکا له خوا نه واشنگتن نه پاکستان ته ټلیفون نه راغلی دی سیکرټری اف سٹیټ پومپیو په خپل خاص کړو پاکستان فوج مشر ته چې راشي موږ سره کومه کوي ملاتړ وکړي. ګومان کوم چې پاکستان پکې ګډون کړی دی ټول انیشیټیو کې او د دې په وجه داسې معلومیږي چې ډېر حرکت کیږي. داسې معلومیږي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ حالات چې دي د افغانستان له حقله بهتر شوي دي.
په پاکستان تورونه دي چې افغانستان کې وسلوالو مرسته کوي کوم چې د نیټو او افغان ځواکونو ترڅنګ عامولس پنخه کوي. خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي او تیر هفته د پاکستان پوز ویاندې ادارې ISPR په خپل یو بیان کې ویلو پاکستان غواړي چې نیټو ځواکونه او افغانستان حکومت امن راوستو کې بریالي شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا شبقدر.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولې.
دا د وی او ای ډی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001
202-205-003.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پتہ یې دا voadivanews.com. هیر یې نکړی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیوا دا یو واسطا خبری خبرونه لیا دوام لري یو بار بیا د خبرونو لنډیز در وړاندې کوو خو غوښتي اول سر ټکو ته
په افغانستان کې د اوربند په دریم ورځ د جلال آباد په نننۍ چاودنه کې تر لسو زیات کسان وژل شوي دي. د فرانسې خبری اژانس وایي د طالبانو ویان ورته ویلي دي چې دوی د اوربند د غځولو اراده نه لري. د افغانستان د سولې د عالي شورا څخه اکرم خپلواک وایي
چې د سولې عالي شورا د ملت استازیتوب کوي. هیله مو له طالبانو څخه دا ده چې د ملت د غوښتنې طلبای کوي او اوربان تمدید کی او د مستقیمو مذاکراتو لپاره آمادگی وکړي.
پاکستان کې د پښتون ژغورنی غورځنګ پلویانو په جیلونو کې د بندي ملګرو د خوشي کولو لپاره احتجاجونه کړي دي. اخوا جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي دوی اوس هم په امنیتي چک پوسټو باندې زورول کیږي.
گیٹونو باندې تقریبا سلور سلور گھنٹے پنځه پنځه گھنٹے انتظار وکړو خو موږ تلاره کلاو نشو. کدا در تا وایم چې ډېر خلکو د اختر جوړې هم نه واچولې. یعنی دا سه اختر په موږ پیر شو لکه یو څوک چې په جیل کې اختر مناوي نو د جیل به څنګه اختر وي.
او په پاکستان کې د عمومي ټاکنو لپاره کاندیدانو انتخابي هلې ځلې زیاتې کړې دي او د اختر په موقع د سیاسي ګوندونو کاندیدانو د رای ورکوونکو لپاره د مبارکۍ ځانګړي پیغامونه چمتو کړي وو.
اواز د خبرونو تفصيلات
په ننګرهار کې چارواکي وایي چې نن له غرمې وروسته شاوخوا درې بجې د جلال آباد ښار د پښتونستان واټ په سیمه کې ځانمرګي برید له لسو زیات کسان وژلي او دېرش تنه نور یې ټپیان کړي دي. خو د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال وایي چې د پیښې له ځایه څخه د اوولسو کسانو مړي او شاوخوا پنځوس ټپیان روغتونونو ته وړل شوي دي. تر اوسه کوم چا یا ډلې د برید پړه په غاړه نه ده اخیستې.
د پاکستان پښتونخوا او بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د کوچني اختر په موقع د پنجاب پنډي شهر په اډیاله زندان کې د پښتون تحفظ مومنټ د و دیرس قیدیانو گرفتاری خلاف احتجاج شوی. د بلوچستان په لورلای کې په سلګونو خلکو د خالی شنبه په ورځ په نیول سو وطنانو باندې د ترهګرۍ د مقدمې جوړولو په ضد انساني زنجیر جوړ کړی و چې د اختر له لمانځه وروسته له مرکزي عیدګاه پیل شو او د شهر په یو چوک باندې د احتجاجي غونډه کې بدل شو.
په افغانستان کې طالبانو ویلي چې هغوی به له حکومت سره درې ورځنی اوربان نور نه غځوي او له اختر وروسته به جګړې پیلوي. د فرانس پریس خبری اژانس دا خبر د طالبانو د ویان له خولې ورکړل شوی دی. طالبان په داسې حال کې د جګړې د بیرته پیلېدو خبره کوي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د حکومت له لوري د ډزبندۍ د غځولو اعلان وکړ خو وی ویل چې جزئیات به یې وروسته په ډاګه شي. هغه له طالبانو وغوښتل چې دوی دې هم ډزبندۍ وغځوي.
پاکستان کې سیاسي ګوندونو دراتلونکو پارلماني ټاکنو لپاره خپل کمپاینونه پیل کړي. کم چې ټاکل شوی د جولای د میاشت په 15مه نیټه باندې به ترسره شي. خو په پاکستان کې دننه او بهر سیاسي څېړونکو او یو شمېر سیاستدانانو د انتخاباتو وړاندې د دیر په شفافیت باندې پوښتنې راپورته کړي. سیاسي څېړونکو وایي د انتخاباتو وړاندې په تیر پارلمان کې د واکمن مسلم لیگ نون مشران په بیلابیلو عدالتي مقدمو کې ګیر کړل سبي او دا چې د ځینې نورو سیاسي ګوندونو په واک کې دراتلو لپاره لاري هواره ولکيږي.
د بی پولی ډاکټرانو هغه کښتۍ چې تیرونه یې له لیبیا څخه په سمندر کې کډوال ژغورلې وه په ایټالیا کې له رد کېدو وروسته د اتوار یکشنبې په ورځ له هسپانیا سره ولاړه ده. ډاکټرانو ویل په کښتۍ کې ستړو ستومانو مسافرو ته په بیلابیلو ژبو هرکلی وویل شو. د چارواکو په وینا په دغې کښتۍ کې څلور سوه او پنځوس سړي، اتیا مېرمنې او یوولس ماشومان وه. ډاکټران دا هم وایي چې په دغې کښتۍ کې د شپږ ویشتو هیوادونو کسان وو چې اکثره یې له افریقایي هیوادونو څخه وو خو له افغانستان، پاکستان او بنګلادیش څخه هم پکې وه.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د چین جوړ پنځوس اربه ډالرو برابر سامانونو باندې پنځه ویشت فیصده ټکسونو لګولو اعلان کړی چې د نړۍ دوه غټ اقتصادونو ترمنځ د تجارتي جنګ یره زیاته کړې ده. ډونالډ ټرمپ ویلي چین د امریکا سره بې انصافه ډک تجارت کوي او دا چې دغه ټکسونه په هغه سامانونو باندې لګولی شي چې صنعتي توګه اهمه ټکنالوژي لري. چین د امریکا لخوا ټکسونو لګولو په ځواب کې د پنځوس اربه ډالرو امریکایي جوړ سامانونو فهرست تیار کړی چې په کم باندې په ټکسونو لګول کیږي.
او د امریکا د بهرانی چارو وزارت روسیې ته د تلونکو مسافرو په اړه یو بیان خپور کړی چې په کې له خلکو غوښتل شوي دي چې روسیې ته د ترهګرۍ له امله په خپل سفري پلان باندې بیا له سره غور وکړي. روسیې ته د ورتګ په اړه دغه بیان په داسې حال کې خپور شوی چې روسیه به د نړیوال کپ د سیالیو کوربه وي. په دغه بیان کې وړاندې راغلي دي چې ترهګر ښایي له خبرداري پرته برید ترسره کړي ځکه په روسیه کې د عوامو په داسې ګڼو ګڼو باندې په عادي توګه بریدونه ترسره کیږي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نوردونکو دا وایس اف امریکا ډیو ده او اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه چې زموږ ګران همکار مختار خلیل چمتو کړی ده.
نن د برتانیې په مشهور اخبار دی ګارډین کې پاکستان کې د کچه عمر مزدورکاره الکانو سره د دوی د کار په ځایونو کې د بدفعلو کې دو په حق له د پنجاب د قصور خار نه د نامتو زنانه لیکوالې کرن نازش یو تفصیلی معلوماتي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ په سر کې لیکلی شوی دی چې پاکستان کې د تنکی عمر الکانو سره د دوی د مزدورۍ خوارۍ په ځایونو کې جنسي عملیات اوس سپټه خبره نه ده پاتې. په رپورټ کې د قصور خار د یو 12 کلن مزدور احمد داستان لیکلی شوی دی چا سره چې د مالک د 12 کالو د عمر نه بدفعلی شروع کړې وه. دی وایي چې ما د ویرې خپل مور پلار ته حل نشو ویلې او دا ویره مې هم وه چې که خلک خبر شي نو بیا به ټولې کورنۍ ته پیغورونه ورکوي. ګارډین خپل رپورټ کې زیاتوي چې پاکستان کې د کچه عمر تقریبا 8.5 لک الکان مزدورۍ کوي. اگر که د الکانو اکثریت زمیدارا مت کې مزدورۍ کوي خو نور ډیر د سرمنو او د پیزار جوړولو په کارخانو مستریخانو او د خوراک سکاک په هوټلونو کې هم مزدورۍ کوي. اخبار د تنکی عمر د الکانو د لارو کوسو د مزدورین سکولونو ته د بوتلو د پاره جوړ د الفا نومي فاونډيشن د ستر انتظامی چارواکي د جواد بخاري د خلیل کلی دی چې په قصور خار کې کم عمر الکانو سره بدفعلی بغیر د سروک ټوکا یو د امروزه عمل جوړ شوی دی چې تړونی د کار او د مزدورۍ سره دی. د بخاري وینا ده چې کم عمر الکان دینا وړه عمل ته د مزدورۍ په خاطر سلا کیږي او کم الکان چې دیته ناراضي کیږي اغوی له مالکان د مزدورۍ او د کار نه د وستو دړکی ورکوي. جواد بخاري وایي اندازه ده چې قصور خار کې 90% کم عمر مزدورکار الکان د جنسي عمل هدف کیږي. ګارډین اخبار خپل رپورټ کې لیکي چې پښمیر یو سو سرکاري ادارې داسې شته چې د دې مسلې د اوارولو کوشش کوي. د قصور پولیس دا مسله یو کلتوري مسله بللې ده. د پولیس ویان ساجل علی وایي چې په قصور کې ځای په ځای د پلیت کارونه روان دي او موږ پولیس والا تر هغې پورې سنو شو کولی تر سوچ په دې کې اخته خلک خپل سوچ په خپله بدل نه کړي. د ماشومانو د تحفظ او د خیر خیګړی د سرکاري ادارې چارواکي وسیم عباس وایي چې زموږ محکمه باقاعدګۍ سره په اغو کورونو او ډیرو ډانډو باندې چاپی وهي چرته چې د دې قسمه ګنده خلکو د راغونډېدو اطلاعګانې دوی ته ورکړی شي. خدای هم وایي چې کم عمره الکانو سره د ورځ په زیاتی بدفعلۍ اصلي سبب غریبي نیستي او جهالت دی. وسیم عباس دا هم وایي چې ماشومانو الکانو ته د شرمونو اړولو خلک په حکومت کې ډیر زور لري او هم دغه وجه ده چې دا پلیت خلک تر اوسه پورې د هر قسمه سزا نه بچ دي. ګارډین اخبار د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دی چې د پاکستان د پنجاب صوبې قصور خار د تنکو ماشومانو د جنسي زور زیاتی په حیثیت هغه وخت دنیا ته نور زیات ښکاره شو کله چې په جنورۍ کې یوې اتکلنې تنکۍ جینۍ زینب سره د بدفعلۍ کولو نه پس دا اوجلې شوه او د دې مړې د دې د کور په خوا کې گزار کړی شو. د زینب نه وړاندې لسو نورو کم عمره جینکو سره عمدا عمل شوی و او د دوی مړی یو ځای او بل ځای موندې شوي وو. دا ټولې پیښې هم په قصور خار کې شوي دي.
وایس اف امریکا دی وده یو ساته خبری خبرونه لیا دوام لري. تاسو ته خبرونه کې بل راپور وړاندې کوو چې جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې اوس هم لیا دوی په امنیتي چک پوسټونو باندې تنګول کیږي او د اختر هم د دې د وجې څخه زیات ټول خلک تنګ وو. تفصیلات تاسو ته نور د دیوا خبري عالدنان بیٹنی په یو راپور کې درته وړاندې کوو.
یو امنیتی چارواکی د نوم نشولو په غرض وویل په سیمه کې په حکومتي کچه دفعه یو سل څلور څلوېښت په ځای کړی شوی چې تر مخه هر قسمه جلسه جلوس او په غونډو بندیز اعلان شوی دی. زیاته کړه د خلکو د منتشر کولو لپاره امنیتي ځواکونه هوایي ډزې هم تر سره کړې. ځوان چې خپل نوم یې عبدالله شولی دیو ته وویل په سیمه کې د بندیز وروسته دوی د ملګرو سره واڼه څخه مکین ته تللي وو. دوی دغه حال دیو ته چې داسې برسېره کوي وزیرستان کې اختر انتهایی روایتي او کلتوري انداز سره منځل کېږي او زیاتره ځوانان د اختر په دویمه او دریمه ورځ په مکین مرسیدینه مرغچینه او رزمک سیموتزي او هلته خیمه لګوي او بیا روایتي ډول سره د پښتنو کامي ګډه اتنې ترسره کوي. یو بل ځوان یونس وزیر اول دی اختر کې په کورونو کې بند ساتل شوی وو او زیاتره د اختر لکه زندان کې تیر کړی وي.
ژنی کم ځای ته درمی د اختر کم ځای کې مناووي لکه مکین شو مسردین شوا او مرغچین شوا دلته لاندې زمونږ یو خپل ډیم دی ګملزام ډیم مونږ ورته وایو. دغه لارې په مونږ پسې په مکمله توګه تړل شوی وی او مونږ د اختر ورځ په ډېره پریشانی کې تیره کړې ده. ګیټونو باندې تقریبا سلور سلور غنټې پنځه پنځه غنټې انتظار وکړو خو مونږ تلاره کولاو نشو. کدا درته وایم چې ډېر خلکو د اختر جوړې هم نه واچولې. یعنی داسې اختر په مونږ تیر شو لکه یو څوک چې په جیل کې اختر مناوي نو د جیل به څنګه اختر وي.
د سیمې یو آزاد خبریال فاروق محسود وایي وړوکی اختر د ټولو خلکو یو مذهبي تہوار دی او وزیرستان کې زیات له مذهبي او روایتي جذبې سره لمانځله کیږي. هغه اول په صوبه کې خود شاملېدو وروسته په کار دا و چې په دې اختر کې عامو خلکو ته د اختر خوشحال منځلو زیاتې موقع په لاس ورکړی سوی وي.
نو موږ دا وایو چې موږ د مرجر دی پر نه وغوښته چې موږ باندې دا به کیږي. اوس په دې موږ په زر چې کله د خوښه شي د حکومت اف سی آر بر لاګو کوي او چې کله خوښه شي دا نور قانونونه را باندې لګي. نو موږ دا وایو چې دا قسم حالات کچرته هم نو د دفاع د قبایلو سره غټ نه غټ ظلم دی.
یړ دی وی چې وزیرستان کې د پښتون ملا پاپولزه اعلان سره سم نن اختر دریم ورځ ده او په وانه سیمه کې شوی پیشي ورسته د خبرو لپاره د اختر لسم ورځ هم تاکل شوی ده. عدنان بیٹنای دیوا وزیرستان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې ده voadiwanews.com. هریه نکړی.
وایس اف امریکا دی وډه یو واساته خبری خبرونه د واملری د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. په پاکستان کې ټاکل شوی ده چې د جولای د میاشت په 15 نیټه به عمومي ټاکنې ترسره کیږي او هم په دې لړ کې پاکستان کې سیاسي ګوندونو د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره خپل کمپاینونه پیل کړي دي او هلې ځلې زیاتې کړي دي. هم په اختر په شپو کې خلکو په خپل وجرو کې خلک ورته راځي او دا سلسله ډېر زیات تیزه کړې هم ده. په مردان ضلع کې سیاسي ګوندونو کوم هلې ځلې پیل کړي دي. د دیوا خبریال ریاض حسین په تیر خبرونه کې زموږ همکار محمد اکرام ته تفصیلات وړاندې کړي دي. تاسو ور به اورو
څنګه چې الیکشن یا څنګه چې ټول ټاکنې په مزه مزه رانیږدې کیږي نو د دې سره سره د کوم چې سیاسي ګوندونه دي سیاسي ګوندونه هغه چې کوم کاندیدان دي هغه کاندیدان اوس په دې باندې هغه خپلې حلې ځلې تندې کړې دي او به خاص کر د اختر در افق سره دغه چې کوم حلې ځلې دي پاره کې ډېره زیاته اضافه لیدل کیږي چې کوم کاندیدان دي هغه حجرې هم هغه خپلې حجرې کوله زیاتره خلک چې دینو داوی وجود راځي هغه د خلکو وجود دی خلکو له مبارکو له دی د اختر مبارکې زیات دینو هغه په دغه کې زیات لیدل کیږي. د دې سره سره په بازارونو کې کوم کاندیدان دي هغه هم په بازارونو کې ګرځي د خلکو د اوغ غوښتنې کوي او ورسره ورسره دا دي چې کوم دی کې د غم خاذې دی نه دی بیا په خصوصي توګه جنازې دي په جنازو کې چې کوم سیاسي کاندیدان دي هغه په ګرم تعداد کې لیدل کېږي. دا زما تاسو وایم چې د مردار دلی چې کوم حالات دي دا وخت کې چې کوم په مدینه کې اته د صوبایي اسمبلی حلقې دي او ورسره درې چې دي نو هغه د قومي اسمبلی حلقې دي. په هغه کې تقریبا یو سل او سلور اتیا کاندیدان چې دي نو هغه خپل کاغذونه جمع کړي دي. خو د دې سره سره زما تاسو دا وایم چې کوم په مردار دلی کې کوم سیاسي ګوندونه دي په هغه کې غټ سیاسي ګوندونه کوم چې د پاکستان تحریک انصاف دي او ورسره ورسره عوامي نشل ګوندونه دا چې دي نو په اوچته سره باندې د دې په مخ کې مقابله روانه ده. خو په پاکستان تحریک انصاف کې چې دي نو چې کوم د هغوی د کاندیدانو چې کوم سلیکشن او په هغه کې کوم چې ورکران دي یا کوم کارکونکي دي په هم په نظر باندې راځي او زه په دې باندې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم یو ټی کوم چې نوجوانان دي هغه د خپل مشرانو د فیصلو خلاف احتجاجونه هم کوي.
ها ریاض حسین درتوي چې په پاکستان کې اکثر په داسې موقع باندې ځنې سیاسي پارٹی د یو بل سره اتحادونه هم کوي. دا ځل د کومو اتحادونو امکان شته یا شوې دي؟
اجي اتحادونه خدا ته نه دي شوی خدا یو د دینی جماعت چې کوم اتحاد دی د متحده مجلس عمل په شکل چې کوم مختارل دي دا وی ترمن به هم په مرنه ځکه اختلاف او هغه په دین وړاندې چې کله د کاغذونه جمع کېدل د وضو په هغه کې داسې اختلافات مخې ته راغله. خو اوس هم دا په مېس کې د اتحاد چې موجود دی د دې سره سره دا د سیاسي ګوندونو خپل مېس کې هم سیټ په سیټ باندې چې دنو کوي لګیا دي کوششونه کوي چې ایڈجسٹمنٹ ټوکی یا سیټ په سیټ باندې یو بل دا خپل کاندیدان اونبري او خپل کاندیدان یا هغه ته وایي چې کاغذونه واخلي نو داسې لیدل کېږي چې په خصوصي توګه په چا سره ویل کې دغه سي خبرونه مخې ته راځي چې د عوامي نشل ګوند او د جمعیت علما اسلام ترمنځ دغه سي خبرونه هم مخې ته راغلي دي او هغه کوشش کوي چې یو بل سره دا شو کې چې د سیټ په سیټ باندې خپل کاندیدان یو ودري یو ندري نو یو بل ته فائدہ ورسوي.
ډیر مننه ریاض حسین موږ سره خبرو کولو.
ډیر مننه جی مهرباني.
دا د وی او ای دیواخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
نو او قدرمنو اوریدونکو اوس هم یو بل مهم راپور ته ځو چې هغه د کالاباغ د ډیم په اړه راپور دی. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو باندې د دغه ډیم په اړه یو ځل بیا د خلکو تبصرې زیاتې شوې دي او همدارنګه د پاکستان چیف جسټس یا لوی قاضي ثاقب نثار هم په دې اړه څرګندونې کړې چې زمون د ډیوی خبریال اورنګزیب پرې دا راپور رسولی.
دا کالاباغ ډیم نه جوړولو په حق له درې صوبو خیبر پختونخوا سند او بلوچستان پریکړه هم منظوره کړې دي او دا درې واړه صوبې د کالاباغ ډیم په حق کې نه دي او یوازې پنجاب صوبه د ډیم جوړولو په حق کې ده. دا کالاباغ ډیم جوړولو باندې دا بس نوې نه دي او تیرو درېشتو کالونو زیات وخت وشو چې دا بس وخت په وخت کېږي. خو نږدې ورځو کالاباغ ډیم جوړولو غوښتنو کې توندي دا هغې عالمی ادارو رپورټونو پس راغلی ده په کوم کې ویل شوي دي چې راتلونکي وخت کې به پاکستان کې د اوبو بحران نور هم زیات شي. رپورټونه وایي پاکستان کې کال 1980 نه پس د اوبو ذخیره کول اوس لویه منصوبه تکمیل ته نه ده رسېدلې او رپورټونه دا هم وایي پاکستان کې د اوبو نه ذخیره کولو له وجې هر کال نږدې 70 اربه ډالرو اوبه ضایع کیږي. خوایا یوازې کالاباغ ډیم به دا مسله حل کړي. د دې په ځواب کې د عوامي نېشنل ګوند افراسیاب خټک وایي درې صوبې د دې جوړه خلاف دي. په پاکستان کې نور ځایونه هم شته هل د بلې ډیمونه نه جوړیږي. افراسیاب خټک وایي
چې پاکستان کې څلور صوبې دي او درې صوبو متفقه قراردادونه پاس کړی دي چې دا غلط ډیم دی. دې سره صوبو تم تاوان راشي ملک تم تاوان راشي او دا تقریبا واچو چې یو څلوېښت کاله راسی به کی چې په دې باس شوی دی او دا تنازع چې دا موجود ده لہذا
په دې بحث پورته کول غلطه خبره ده. او پاکستان کې ټیمونه جوړېدل په کار دي، اوبه مسله په کار ده چې حل شي. هغې دپاره متبادل ډېر ټیمونه شته او جوړېدی شي، او خدا چې تنازع نور ټیمونه هم پرېنښودو او دا خو جوړېدی نه شي. دا د 2010 کې چې سیلاب راغلی و، نو هغې کې دا پته ولګېده چې که دا کالباغ ډیم وی نو چارسدې او نوخار کې به د هلیکاپټر د کېناستو اوچ ځای نه وی، ځکه چې ټول ګوګه وی. لہٰذا دا خو معلومه خبره ده چې دا زموږ سوبې ته متوان دي، سندي مخالف دي، بلوچستان مخالف.
تجزیه کوونکی قاسم جان کالباغ ډیم یو سیاسي مسله ګرځولې ده، او دوی وایي چې ذاتی ګټو پر ځای باید چې ملکی ګټو ته وکتل شي. قاسم جان وایي
او اصلي خبره چې کوم دی، دا ده چې انته د سند سټیسفای کولم غواړي، ځکه چې سند ولا دا خیال دی چې را دې سره به ډیم چې جوړ شي او به دومره کمی شي په انډس ریور کې چې هغوی لاندې چې کوم دی کنه چې کوم مینیمم ریکوایرمنټ د مینګرو فارست لپاره او د نور شونو لپاره هغه به چې کوم دی کنه سند لپاره به هغوی وایي چې د اوبو کمی به راشي، نو د سټیسفیکشن د سند هم دی دا کال غواړي. زه ایز ا ساینټیسټ دا وایم چې کدی ګارنټي ورکولی شي، کدی ګارنټي ورکولی شي چې را سند ته به چې کوم دی کنه اوبو مینیمم سپلای کیږي او صبح سره تب دوی ګریویټي کینال ورکی د دغه باندې چې کوم دی په پولیٹیکل ملک کے نور ڈیمون جوڑے اس پورے کم دے کنا او سادور پینځه زینې چې هغه غړ غړ دمونه جوړې دي شي هغه ولې نه کوي. نو دا ټول سیاسي مسله ده، دا ساينټیفیک لګا ده او سیاسي دي.
رپورټونه وایي ته لوی دمونه پر ځای پاکستان کې د اوبو ذخیره کولو لپاره باید چې وړه دمونه جوړ کړی شي.
دا د وی او ای ډی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. ویبپاڼه پته ده voa.divanews.com.
وایس اف امریکا دی ودا تاسو ته د بلوچستان ایالت څخه یو راپور وړاندې کوو چې زموږ خبري علامه سمسور تیار کړی دی، او راپور بده دی چې په تیرو وختونو کې به په کوټه کې او په بلوچستان په نورو سیمو کې د اختر لپاره به لوی لوی میلې کېدلې، خو د امنیت د وجې څخه خلک هم دا وایي چې دا میلې اوس نه کیږي. او په دې میلو کې به د خلکو کاروبار هم شکې دی، او خلکو به خوشحالیانې هم ځینې ترلاسه کولې. دا راپور درته وړاندې کوو.
د نورو پښتني سیمو په څیر باندې په بلوچستان کې هم د تراګری او د تندروي لکبله د اختر خوشالیاني نیمګړی سوي دي. د بلوچستان اوسیدونکو وی چې په خوا به د اختر پر مهال باندې دلته یو شمېر میلې کېدلې، خو اوس د نامنې د زیات سیو پیښو له سبب څخه د اختر میلې نه کوي. د مرغزه کریازي اوسیدونکو شپیکا کړوي چې اوس خلک د ویرې له سبب څخه په دغه ډول غونډو کې ګډون نه کوي.
یار په خو هغه اخترانو میلی به کېدلې، لوبي به والي خوشالۍ به وکسي به وشه، دغه حالات خراب شو دي چې درالا کسیراله بالکل یو شی نسته. خل ځوانان نه وي بس ناشې ګر پر موبایلو لګي دي، پر شانو لګي دي، نور یې شن میلی ختم شو، هر څه ختم. غیژ به کېدلې پاره میله کې، او اترونو به کېدل، او رسې کشي به والا نشان بازی به وا، اسونو به جنگ غلول. او دا اگر شام کېدل په مختلف ورځ به پرواول نه، پر دویم ورځ به میله وکړ مې ترځيغه، پر دریم ورځ به د مرغې میله، پر څلورم به د خواجینې کې میله، پنځم شپ جام برشور کې میله، اوم ورځ به په پښین کې میله. اوس دا اگر ختم شي، اوس یو شی نشته. اوس خل لغې سر ناس نه یا ساتي رئیس نه شي سره بزد، حالات خراب ده، حالات لوج ده. اوس لغې استمر نه 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 کې تب کا ځوانان چې هغه څه پدا پوي جن شي، بس کرکټ ته فوټبال به دغه خو د خپل کورنۍ لوب شي ولا غاز پته شي. کریا جوا کرسایو کرسې کښې وا او کډبره غوړیدم او دا غیر بازوی دا اوس غیر لمنځ ولاړ.
سید احمد خان بیا وی چې د اختر د میلو د ختمېدو له سبب زخه دلته وسیمیز خلکو ته زیان رسیدلی دی چې تر ټولو لوی تاوان د پښتني سیمو ځوانان ګالي.
فائده دا اوس د ټول ځوانان او ټول مردی علاقے کم خلق سی وغا پا میلو کی پا مشغول ہو او دا غسی جیج باولی رسی کشی باولی نور دا سکیلون و پکشی ویسی آغا با دیر شغل جور کردی ہو نو از دا میلی ختمی سی وز دا دیر نقصاناتی دا دیز لکه وز ازوانان سی آغا دا نشو منشیات و خواهد مثال رجوع کی او دا غطر آسی تو پا کم علاقه کی میلو و دا غزی غریب خلق اگو باقل تخبر کاروبار کی دا غا با معیشت اقتصادی برابری دی نو مثال په کوم علاقه کې مینه والته به ارسړی بیا خوشحاله وو او زیاتره دا کوم خلک په ښارو کې اوسي هغه ویرژي د دماکو د شتګردي دا شان ویرژي هغه اوس مثال بار زیارت خواته داسې شنه علاقه یي مثال رش کم وي هغه علاقو ته ځي په دا وجه چې هغه د شتګردي دماکو دا شان ویرژي ځکه دوی د باندې وځي.
د اختر دپاره تر ټولو چې زیات شمېر ماشومان خوشحاله وي اوس دوی دلته د ساتیری لپاره هیڅ ډول مشغلې نه لري. په بلوچستان کې تراګری، تندروي او پیرکیزو پیښو د کلتوري، مذهبي غونډو سره سره د ژوند په هر ډګر کې خلک له لوی ناورین سره مخامخ کړي دي. د بلوچستان یو شمېر خلک له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د اختر د میلو پر مهال دي او دوی ته تحفظ ورکړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
درنو قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم اداریه د موږ همکار مختار خلیل چمتو کړی ده
د انصاف په خاطر د امریکای د خارجه چارو د دفتر د انعامونو ورکولو پروګرام د ترهګر ګوند ای ان اف یا د النصره فرنٹ د مشر د محمد جولانی د در درک د اطلاع په ورکولو لس ملیون ډالر انعام یې خو دی دی. دا په شام کې د القاعده د سانګې د النصره فرنٹ د یو مشر په سر وړومبیزل انعام دی. الجولانی په کال 2013 کې دولت اسلامي سره په ورانه راتلو د القاعده او د هغه د مشر د ایمن الزواهری سره بیعت کړی دی. الجولانی په کال 2014 کې خورکړی شوی یو ویډیو کې د القاعده او د ایمن الزواهری ډیر صفت کړی دی او داوی کړی دا چې النصره فرنٹ ځان له اوس جبهه فتح الاسلام نوم اخو دی دی. د الجولانی په مشرۍ کې اے ان اف په ګرد شام کې یو شمیر ترهګر حملې کړې دي چې زیاتره پکې عام خلک هدف کړي دي. وایي چې د کال 2015 په اپریل کې شام کې د یوې چوکۍ نه 300 بی ګنا کوردان دی اوچت کړي وو چې روسو بیا خوشی کړل. د کال 2015 په جون کې اے ان اف شام کې د ادلیب صوبې په دروز کلی کې د شلو کسانو د قتلان ذمہواری په سر اخیستې ده. اے این ایف د کال 2019 په جنوري کې د نورو سخت دریځ مخالف ګوندونو په شمول د ایچ ٹی ایس یا حیات التحریر الشام په نوم یو ګوند جوړ کړی دی. اے این ایف په شام کې اوس هم د القاعده اتحادی ډله ده چې حیات التحریر الشام کې مرکزی حیثیت لري. د امریکې د خارجه چارو محکمې په کال 2014 کې اے این ایف خارجي ترهګر تنظیم ګرځولی دی. همدغه کال دا ملګرو ملتونو هم د بندیز لګېدلو ګوندونو په خپل فهرست کې ولیکلو. د انصاف په خاطر د امریکې د خارجه چارو د محکمې د انعامونو ورکولو پروګرام د کال 1940 نه شروع کړی شوی دی او تر دې وخته د 80 نه زیاتو داسې کسانو ته د یو سل 25 ملیون ډالرو نه زیات انعامونه ورکړي دي چې د ترهګرو په نیو کې یا په دنیا کې د ترهګرۍ د کارونو په مخنیوي کې لاس امداد کړی دی. د الجولانی په باب لا نور معلومات www.rewardforjustice.net ویب پانی نا ترلاسه کیدی شي. کچاته د دې کس په باره کې معلومات وی هغه دی د ریوارد فار جسټس په ویب پانا یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.